آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم وړاندی په خبرونه کې
رسنۍ د سترګو د عینکو حیثیت لري، دا د ړانده د لکړی حیثیت پیدا کوي.
په کندهار کې یوه چاپي رسنۍ پاتې ده، نوري بندې شوې. په دې خبرونه کې د شاعر حمیم جلالزی نظر د شعر په اړه در سره شریکو.
د شعر خدمت توقع هم دا وې چې موږ احساسات وروزی، موږ شعر د دې لپاره نه وای چې موږ پوهه او معلومات زیات کړي.
شعر هم لرو.
د کلی خلک سترګې نه جنګوي، د ښار په سترګو کې آشنا نشته.
کیسه لرو.
په خلاص کې خپل نه کلن زوی لګوتې نیولو او په چپ کې
پر همدې کیسې نقد هم اوریدلی شي.
دغه کیسه چې وګورو دا ټول د تاریخ کیسه ده، تور پیغام دی، دغه ژوند چې دی
او دا به هم واوري.
په دې اړه خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له خپلې لور سره ظلم ده.
په کابل کې د پاچا خان کلین منزل کې شي یو شمېر لیکوالو دا تکل کړی دی. فریده سیال راپور لري.
د خوشحال بابا فکری بهیر په کابل کې د پاتشا خان 15 تلین لمانځي. دا غونډه د جنوري په 16 د جمعې په ورځ د دارلامان پر سړک حبیبي لیسې ته څیرمه ده. د ادبي بهیر وار لمخه د دې غونډې لپاره د کرزماتیک رهبر په نوم یو کتاب چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د پاتشا خان د مبارزې، فکر او ژوند په اړه مختلفې مقالې راغونډې شوې دي. د دې مقالو د محتوا په اړه د بهیر فعال غړي عبدالوهاب محمد ازادي رادیوي مجلې ته وویل.
د پاچا خان نیرالی فلسفه پکې څرګنده شوې ده. د پاچا خان صنعتي هڅې، عدم تشدد، فلسفي اړوند څوکو مبارزه، دغه شخصیت کړی ولسي مبارزې اړوند زغم، ازادي قبایلو تحریک اړوند انجمن اصلاح افغانه، د خدای خدمتګاران تحریک، د پاچا خان ونډه په ادبیاتو کې چې د کم لیکنې کړې دي، یا هم کورنۍ شاعري کړې ده، لیکنې کړې دي، دا پکې راسپړل شوې دي. او کتاب په ټوله کې لکه د زنځیر کړۍ غونډه ډېر ښایسته اوبتل شوې ده، چې د پاچا خان له پیل څخه تر پایه پورې کوم مبارزه چې ده راپیل کړې وه، د پښتون تعلیم اړوند، دا هم پکې راسپړل شوې ده.
په افغانستان کې په ډیرو ادبي بهیرونو کې وخت په وخت افغان مشران استایل شوي دي، خو خوشحال بابا فکری بهیر د پاتشا خان د تلینه په غونډه کې یوازې پر شفاهي خبرو بسنه نه کوي. دوی د کرزماتیک رهبر په کتاب کې د 12 نجونو او 14 ځوانانو مقالې هم خبرې کړې دي. د مقالې څنګه انتخاب شوي دي بیا هم له عبدالوهاب محمد څخه ورو.
زمونږ د کره کتنې ټیم پر دې مقالو باندې البته کتنه کړې ده، متن ایډیټ کړې ده. په دې کې د چاڼ له نظره هغه مقالې چې د محتوا او د عنوان له نظره مختلفې وي مونږ راواخیستلې، او درې مقالې چې وي دا رد شوې زمونږ د کره کتنې ټیم لخوا، یا یې موضوع سره د بلې مقالې سره یو شان وو، یا یې مقاله ضعیفه راسپړلې وه، او یا یې هم د مقالې د متن ایډیټ دومره خراب و چې دې ته گنجایش نه لیدل کېده چې مونږ په دې کتاب کې راخیستی وای. نو په همدې بنا باندې مونږ د دېرش کسانو ترمنځ شپږویشت، البته اوویشت مقالې راخیستې دي، چې 14 ځوان لیکوالان او 12 هم ځوان لیکوالان دي.
ټاکل شوې ده چې د جمعې په ورځ د بهیر په دې غونډه کې د پادشاه خان په اړه د چاپ شوي کتاب مخکتنه هم وشي.
په کندهار کې خپلواکو چاپي رسنیو خپل فعالیت بند کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو مخکې په کندهار کې پلسکونو مجلې، اخبارونه او رسالې چاپي دي. د پخواني حکومت تر وروستیو وختونو لا هم څلورو نیزو په دغه ولایت کې فعالیت درلود، خو له تېر څه باندې یو نیم کال را وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي دي، ټولې آزادې چاپي رسنۍ بندې شوي دي. په کندهار کې اوس یوازې د طالبانو تر واک لاندې د طلوع افغان په نوم دولتي ونیزه جریده چاپیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار لیکوال، شاعران او د مطالعې مینوال وایي په دې ولایت کې په تیرو کلونو کې ډیرو چاپي رسنیو فعالیت کاوه، چې اوس له ډلې یوازې یوه حکومتي ونیزه جریده د طلوع افغان په نامه خپریږي او نورې ټولې سقوط شوي. د تیر جمهوري حکومت د لومړیو کلونو څخه وروسته په کندهار کې تر یوه مهاله ډیرو چاپي رسنیو لکه مجلو، جریدو او ونیزو فعالیت کاوه، او یو مهال په دغه ولایت کې ورځپاڼه هم چاپېدل. د دې تر څنګ د پخواني حکومت د سکوت وړاندې په کندهار کې څلورو چاپي رسنیو، ارګ، اثر، اوربن او د ټاټوبې په نوم ونیزو فعالیت درلود، خو د تیر یو نیم کال راهیسې دا ټولې چاپي رسنۍ د اقتصادي او یو شمېر نورو عواملو له امله بندې سوي دي. د اثر ونیزې مدیر عطاءالله بریالی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې ونیزه بنده سوې او نسي کولای بیا فعالیت وکړي.
له بده مرغه د تیر یو نیم کال را په دې خوا مطبوعاتي فعالیت د کندهار د نورو مشهورو چاپي رسنیو سره یو ځای د مختلفو دلایلو له امله په ټپه درېدلي. مثال په ډول د اسلامي امارت پر راتګ سره د سوداګریزو مبارزو کمزوري پیل، یعنی تجارتي شرکتونه رسنیو ته د خپرېدو لپاره تبلیغاتي اعلانونه نه ورکوي، او یا هم موږ په تیر کې د نړیوالو مرستندویو مؤسساتو له لورې به اثر ونیز ته ځینې روغتیایي پیغامونه راکول کېده، لکه د واکسین، کرونا او نورو موضوعاتو په اړه وه. دغه ډول به د مختلفو ښوونیزو ادارو اعلانات هم موږ د پیسو په بدل کې خپرول. یعنی په ټوله کې دغه نامعلوم کم برخلیک چې دی او نامعلوم کم بهیر چې دی پر چاپي رسنیو باندې خپل سوري غوړولی دی.
د کندهار فرنګ پال استاد حیات الله رفیقی وایي له رسنیو د اوسني حکومت کمزوري ملاتړ، د مطالعې او رسپانې له فرنګ سره نه بلتیا، اقتصادي ستونزې او خپل د رسنیو لخوا په ټولنه کې د ځان د اثبات کمزوري پلان د دې سبب سوی چې ډېری چاپي رسنۍ سقوط سي. استاد رفیقی د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه کوي چې د چاپي رسنیو د بیا فعالیت لپاره د هغوی سره مرسته وکړي.
رسنۍ زموږ د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا د کندهار لپاره، دلته تر اوسه پورې هغه سواد چې زموږ ارزو ده یا موږ ضرورت ته متاسفانه نه لرو. نو دا رسنۍ په یوه لحاظ باندې د سترګو د عینکو حیثیت لري، دا د ړانده د لکړی حیثیت هم پیدا کوي، د خلکو د اذهانو د روښانولو دپاره بهترین کار هغه رسنۍ دي. علاوه پر دې باندې چې د اذهانو روښانتیا رامابېزه کوي، د یو مدرسې حیثیت هم پیدا کوي، ده یو شی زده کوي، دا خلک وشي. د دولت اساسي مسؤلیت دغه دی.
پاینی باخ کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس مولوی نور احمد سید وایي دوی د ټولو رسنیو په وړاندې هیڅ ډول خنډ نه دی رامنځته کړی، بلکې رسنۍ د خپلو ستونزو له امله بندې سوي دي.
د چاپي رسنیو او د الکترونیکي رسنیو په ټولو کې دا وایلی سم چې اسلامي امارت پر راتګ سره، یعنی اسلامي امارت د خاصه هیڅ یوه رسنۍ تړل سوې نه ده. تاسو یادونه وکړه دغه رسنۍ چې هغه شخصي رسنۍ وي یا په اصطلاح آزادې رسنۍ وي، زه نه پوهېږم چې دوی ولې خپل فعالیت ودروي، او په دې برخه کې اسلامي امارت د خاصه هیڅ ډول یو قیودات او شرایط او شان نشته چې هغه دې باعث وګرځي چې دوی خپل فعالیت ونه کړي، یا نورې رسنۍ تاسیسېږي هغو په برخه کې هم هیڅ ډول محدودیت نشته. هر څوک کولای شي چې خپلې رسنۍ هغه که الکترونیکي او که پرنټ میډیا په برخه کې چې دوی خپلې رسنۍ فعال کړي او خپل فعالیت وکړي.
د نوی یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د دوی د څېړنو له مخې په تېرې وکال کې د بیلابیلو دلیلونو له امله لسګونه چاپي رسنۍ بندې سوي، او له دې جملې اوس یوازې څلور چاپي رسنۍ فعالیت کوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
حمیم جلال زئی له شاوخوا شل کلونو راهیسې شعر لیکي. د ماوی لری رانه مزه په نوم شعری ټولګی په 2000 شلم کال کې په کابل کې چاپ شو، چې یو کال وروسته د دوهم ځل لپاره خپره شو. دا کتاب 478 مخونه لري. له شغلی حمیم څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې شل کلنی شاعری کې مو له پایله تر پایه څه تغییر راغلی دی؟
په شعر کې خو ته به خبره ده تغییر راځي، دی وخت په تیرېدو سره په تغییر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغییر کوي، نو په هر لحاظ باندې هم د معنا په لحاظ پکې تغییر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغییر پکې راځي. ما خپل شعر زه خپل تغییر باندې پوهیږم، او لوی تغییر پکې دا ده چې لومړی وختونو کې مې په عمومي مسایلو باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربې چې مثلا ډېرې عامې دي هغوی باندې به مې تمرکز و، خو وروسته ښایي شرایط تو به هم تغییر کړی او ایما ځانی تجربو به هم تغییر کړی او یا به مې دا وس موندلی وي چې خپلې دا تجربې شیر کړم. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالت راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی او همدا اوس چې زه یې لیکمه کوشش مې دا وي، بلکې په لوی لاس باندې هڅه کومه چې یوازې خپلې هغه تجربې سي یا په شعر کېدلو باندې ارزي او یا د شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کېږي او شعر کېدل یې ممکن وي، هغه راواخلم شعر یې کړمه. او یعنی په ټولو کې لهغه پخوانی عمومی حالات څخه اوس ټول د چاپیریال یو نور تجربې هر څه خاصه وي دي، او زه فکر کوم همدغه تغییر ده او ما خپل همدغه تغییر مثبت ښکاریږي.
امریکایي مشهور منل شاعر رابرټ فراست وای هغه احساس چې خپل فکر پیدا کړي او دا فکر خپل کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو. سره دې چې د هنر لپاره مشخص تعریف سخت دی، خو د ډیرو نقدانو په باور په کمو الفاظو کې د شعر مفهوم دلته ډیر عالی راخصل شوی دی. څرنګه ستاسو نظر؟
ما په نظر کله چې احساسات په کلمو کې ځای شي همدا خپل شعر ده، او فکر خو یې هماغه شاعرانه منطق ورته پیدا کول، د شعر نور تخنیکي اړخونه واغه د ژبې په قالب کې ځایول او ژبه ورته پیدا کول دا شیان دي. خو په ټولنیزو علومو کې یوه دغه دا ځانګړنه دا ده چې دلته نه کوم شی مطلق ردی دی شي او نه کوم شی مطلق دی منل کېدلو وړ. دغه د عربو په اصطلاح باندې جامع او معنی تعریف ورته ډیر ستونزمن دی شي ته پیدا سي من جمله شعر ته. او شعر خو زه فکر کوم تر ټولو ذهني مفاهیمو یو سیال مفهوم ده، ځکه دا بیخی د هر چا تر تجربې پورې ځانګړی ده، هر څوک ورڅخه خپله تجربه خپله اخیستنه لري. ما په نظر شعر هماغه د احساساتو بیان ده، خو دا ژبه یې هم طبعا مهمه ده. مثلا که څوک وکولای شي چې له خپلو د انسان له هغه ټولنیز بنسټیز احساسونه سي بولي، لکه مثلا ویره او غم او عصبانیت او خوښي او انتظار او اعتماد او داسې دغه سې، که مثلا داسې کوم یو بیان کښې له عادي بیان سره توپیر ولري، خیال پردازي پکې سوې وي، عاطفه راوپاروي، نو دا په شعر بدلېږي. هغه یا مثلا خپل دغه احساس له مخاطب سره په غیر معمولي بڼه شریکولو ته شعر ویل کېدای سي. غیر معمولي منظور مې دا ده چې ژبه یې غیر معمولي وي. زه فکر کوم چې شعر له یوې تجربې او یا ځانګړې عاطفي غبرګون څخه هغه په انسان کې د یو تخیلي پوهاوي راټوکولو ته وایي، یا پوهاوي څخه مطلب هغه اویرنس ده چې په انګلیسي کې ورته وایي. نو له عادي خبرو سره یې توپیر په ژبه کې ده، او دا ژبه نه یوازې د معنا په لحاظ بلکې د وزن او ریتم په لحاظ باندې هم ځانګړې وي.
ځینې ناقدان بیا شعر ته په دې سترګه ګوري چې ناڅاپي راځي. دوی یوه سره ورته کلمه د شعر لپاره کاروي، وایي شعر له سکوته رالټیږي په سکوت ختمیږي. البته ځینو کره کتونکو ته بیا شعر یو طغیان ښکاري. جلال زی صاحب تاسو ته څرنګه؟
ناڅاپي راتګ یې نه ردېدای شي او نه مطلق سړی تاییدولی شي. زه کله کله د سرګردانۍ او ذهني ستړیا او نورو مسایلو له خاطره څو میاشتې شعر پرېږدم، شعر ونسم لیکلی. ما تجربه دا ده چې کله هم شعر ناڅاپي راته نه ده راغلی، داسې چې مثلا زه په بایسکل سپور یم او فکر مې بلې خواته وي، او یو ناڅاپه مې د شعر مې سره ذهن کې تېر سي او بایسکل ودروم او هغه ولیکمه. داسې کله هم نه دي سوي، که سوي مې هغه به هغه وخت کې سوي چې خپله مې ذهن د شعر جوړولو په پروسه بوخت وي، یعنی وار له مخې ورباندې کار کوم او ذهن مې ورباندې کار کوي، فکر مې د شعر لپاره په الفاظو پسې ګرځي، او داسې یو احساس به لرم سي هغه غیر معمولي وي. که د غیر معمولي احساس سړی ونه لري، شعر فکر کوم هغه شعریت پکې به نه وي، ډېر به کم وي. نو او بل له سکوته لټېدل کوي، مطلب دا وي چې مثلا ذهن او فکر یوازې په دغه وخت پر شعر باندې مصروف وي، او چې شعر ولیکل سي بېرته دواړه آرام سي. دا سمه خبره ده، زه خپله شعر لیکم ښه ګڼم سي یوازې واوسم او د خلکو ګڼه ګوڼه نه وي، ځکه د خلکو ګڼه ګوڼه د ما فکري تمرکز خرابوي د شعر لیکلو په وخت کې، او دوام نسم ورکولی. یا که په ګڼه ګوڼه کې هم یم، خو زه په داسې وضعیت کې باید واوسم چې سړی ویلی شي چې مثلا له ځانه سره مصروف یم. مثلا زه کله کله په ښار کې روان یم، په شعر باندې سوچ کوم، او په ذهن کې مې مصرې و په بله پسې جوړوم. خو که کوټه کې څوک وي خبرې کوي، بیا شعر نسم لیکلی. او د طغیان مسله سي ته زه تر دې حد ورسره موافق یم چې شعر معمولي بیان نه ده، نه یوازې په لفظي لحاظ باندې له عادي خبرو سره فرق لري، بلکې د مفهوم او معنا په لحاظ باندې هم شعر له عادي ژبې، عادي الفاظو، عادي مفاهیمو سره فرق کوي. اکثره مفاهیم موږ یوازې په شعر کې کارولی سو چې یا ګټه ورڅخه اخیستلی سو. مثلا هغه مفاهیم سي که په عادي حالت کې وکارو ښایي ټولنه مو پرې محکمه کړي. نو که خبره په عادي حالات او عادي بیان وسي ښایي پایلې ښې نه وي. داسې یوه خبره سي مثلا هغه د ټولنې له مزاج سره برابر نه وي. خو د شعر فایده او ګټه دا ده، د شعر ځانګړنه دا ده چې همدغه خبرې که موږ په شعر کې وکړو نو څوک راته ګوته نه نیسي. همدا یې ښایي د طغیان مسله یي. د بېلګې په ډول د ارواښاد اجمل خټک د مشهور نظم د لویو لویو قدرتونو ربه یوه تمنا د اورېدی شي که نه، ستا له سکڼي سکڼي ماښام لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي که نه. دا شعر زه فکر کوم د ما په نظر که طغیان څنګه چې ما وویل همدې ته وویل سي، نو دا شعر د طغیان ډېره ښه بېلګه ده. که دا خبرې اجمل خټک په عادي حالاتو کې عادي ژبه باندې کړې وای ښایي، او د ستیج په سر یې ویلي وای ښایي ټولنې ورباندې ډېر شدید غبرګون ښوولی وای، خصوصا هغه مذهبي ټولنو کې دغه ډول خبرې چې مثلا هغه له ځینو ارزښتونو او ځینو اقدارو سره ټکر کوي یا ورسره د هغوی خلاف وي، نو په عادي حالت باندې ویل سخت دي. او هماغه شعر ده، او په شعر کې بیا ورباندې څوک دومره دغه نه کوي، انتقاد نه کوي. یعنی شعر یوه ښېګڼه همدا ده چې موږ ته مثلا فرصت راکوي چې موږ ځینې خبرې چې په عادي حالاتو کې نسو کولی د شعر په ژبه وکړو، بې له دې چې موږ ته څوک ګوته ونیسي، بې له دې چې موږ مثلا ورباندې محاکمه سو.
په لغت کې شعر د پوهې او ادراک په معنا دی، نو که یوازې خیال پکې وي له لفظي اړخه نیمګړی نه شو. جلال زی صاحب،
په تعریفونو کې لغوي معنا د پام وړ ډېره نه وي. اصلا په ژبني ساینس کې بحث همیشه په اصطلاحي معناوو کېږي. دویمه خبره دا ده چې له شعر څخه زموږ توقع څه ده. که غواړو شعر زموږ پوهه او درک زیات کړي دا یوه مسله ده، او که غواړو چې شعر د موږ احساسات وروزي دا بیا بېله مسله ده. د احساساتو روزل اصلا د شعر رسالت هم ده. معمولا له شعر څخه زموږ توقع همدا وي چې د موږ احساسات وروزي. موږ شعر د دې لپاره نه وایو چې موږ پوهه او معلومات زیات کړي. البته د نظم ځینې کتابونه همدا کار هم کوي، خو هغو ته موږ شعر نه سو ویلی. او دلیل یې همدا ده چې د شعر یو مهم توکی چې هغه خیال ده هغه پکې نه وي. زما نظر دا ده چې شعر د احساس، خیال او فکر یوه ګډوله ده، البته جمع ژبني تخنیکونه. مونته په یوازې سر باندې دا یو عنصر هم نسي کولی چې شعر راته راکړي. یعنی دوی هر درې واړه عناصر جمع ژبني تخنیکونه ټول سره یو ځای شي بیا شعر ورته ویل کېدای شي. دوی ټول یو له بل سره مرسته کوي، یو د بل مکمل ورته ویلای شو په یو لحاظ باندې. که موږ یو شعر احساس نه کړو نو د هغه په اړه خیال پردازي به راته سخته وي. که خیال پردازي هم وکړو اغیزه به یې لږه. بیا هماغه خبره چې که لیکوال ونه زړي نو لوستونکی به اوښکې ورته توی نه کړي. زما په نظر دا ټول مسایل یو بل سره مرسته کوي چې شعر ورڅخه جوړ شي. فکر کوم چې فکر د شعر لپاره په منطق پیدا کولو کې مرسته کوي. البته منظور مې شاعرانه منطق ده. نو که د شعر لپاره یو احساس مخکې له مخکې ونه لرو، تخیل ونه لرو، او بیا د فکر په مرسته سره ونه وړو، جوړې نه کړو، ژبه ورته پیدا نه کړو، ژبه هم غیر معمولي ژبه، نو هغه شعر نسي بلل کېدای.
له ښاغلي حمیم څخه په مننې چې د شعر په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. له دوی به یو غزل سره واورو.
لکه سین چې پریګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا خایست خپ کېږم چې کمیږي او کمیږي. لکه سین چې پریګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا خایست خپ کېږم چې کمیږي او کمیږي. مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوه نیزه راټیټ وي، مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوه نیزه راټیټ وي. محبت دې د کنګل غوندې ویلیږي او کمیږي. هره ورځ چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې، هره ورځ چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې، لکه دود چې له لمبې نه پورته کیږي او کمیږي. تبصره دې پر پرانستو زلفو ولې رانه غواړې، خوشبویي یې په هوا کې تقسیمیږي او کمیږي. له ساړه خویه دې جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې، له ساړه خویه دې جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې، لکه پاڼې د چنار چې رارژیږي او کمیږي. وی لوی تشویش دې څه ده، وی لوی تشویش دې څه دی په دې ورځو کې حامیمه. ما وی ستا د سترګو نور دی چې تتیږي او کمیږي.
په ازادي راډیوي مجله کې له دې شاعرانه فضا سره تم کی شو. نعیمې غني خپل یو شعر پر دې خپرونې لاورولی، له دوی څخه یې اورو.
د مخخې څوکې تر شا نشته، په قدمونو کې سا نشته. د مخخې څوکې تر شا نشته، په قدمونو کې سا نشته. بارانه ته هم ښه په شرنګ ورېږي، بارانه ته هم ښه په شرنګ ورېږي. د چا د چتر دې پروا نشته. داسې هر څه په پټه خوله زغمي چې ته وا په زړه کې درزا نشته. د کلی خلک سترګې نه جنګوي، د کلی خلک سترګې نه جنګوي. د ښار په سترګو کې آشنا نشته. او ډیوه په لاس د پلار له کوره وځي، ډیوه په لاس د پلار له کوره وځي. خو په تقدیر کې رڼا نشته. پردی اسمان یوه مهاجره مرغۍ، پردی اسمان یوه مهاجره مرغۍ. ځای د ځالې او پناه نشته، ځای د ځالې او پناه نشته.
نعیمه غني وه چې خپل شعر یې د کلمه کاوه.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د آزادی رادیویی مجله په دې غاڼه کې وړاندې د بابیړي د دود په اړه اورېدلی شي. خدا شیبه د دوزخ په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطا الله جواب یو کیسه لرو، وروسته پر همدې کیسې نقد اورېدلی شي.
دنګ سړي توره اوږده کورته اغوستې وه، په ښي لاس کې خپل نه کلن زوی له ګوتې نیولی و او په چپ کې سګرټ. چټک روان و، یو زوړ پل ته ورسېدل. بد بوی په سپږمو ننوت، هلک پخه نیولی شو. سترګې یې په هغه خلکو کې وې چې څه د پل لاندې په سپینو واورو کې له ځانونه بې خبره پراته وو، څه په تورو مخونو ببرو ویښتو او سیرې سیرې جامو کې په کمزورو پښو ولاړ او ګرځېدل. سړی لاس کش کړ. راضا الک له فکره راوت. لالا دا کوم ځای دی؟ سړی لنډه ور پرې کړه. دوزخ. الک یې په خبره حیران شو. نو دوزخ خو په هغې دنیا کې وي کنه؟ پلار یې وخندل. دا د دې دنیا دوزخ دی. نو دا خلک په دوزخ کې څه کوي؟ پلار یې د سګرټ کش کړی لوګی راوویست. دا دوزخیان دي. الک بیا د پل دواړو خواو ته سترګې وګرځولې. د دوزخ د نوم په اوریدو ډار شو. رښتیا هم دوزخ و؟ لالا دوی خو به په هغې دنیا جنتین وي که نه؟ پلار یې وویل په هغې خدای پوهیږي، خو فکر کوم دوی دواړه جهانونه د نشې په اور سیزلي. هلک د پلار په لاس کې د سګرټ پورته شو لوګو ته وکتل.
د دوزخ په نوم کیسه مو له عطاءالله ځواب نه واورېده. اوس به د دې کیسې نقد ته مخه کړو. عطاءالله ځواب، مننه له کیسې. دا لنډه کیسه زما په باور اضافي کلمات نه لري، چې یوه صحنه پکې هسې په هسې اوږده شوی وي، یا کرکټر بې ځایه له فزیکي اړخه یا رواني پلوه تشریح شوی وي. پیغام یې عالي دی. هغه پلرونه او میندې چې د خپلو ماشومانو مخې ته سګرټ څکوي او هغوی ته وایي چې سګرټ څکول بد کار دی، کله هم شای لاس ترې وانخلي. دا ماشومان، ارواپوهان وایي ماشوم تر ځواني پورې هڅه کوي چې د پلار مور تقلید وکړي. که مو پام کړی وي، حتی ماشومان که هلکان وي د پلارونو په څیر جامې خوښوي او کنچلۍ وي د مور په رنګ جامې شی ورته ښکاري. نور خویونه خو پرېږدی. عطاءالله جان ځواب، مخکې ما وویل چې ستاسو په کیسه کې اضافي کلمات نه تر سترګو کیږي، خو دا کلمات پکې کم نه دي چې څه بیانوي، ښکاره کوي یا نه. کره کتونکي ټینګار کوي چې په کیسه کې یو څه ښکاره کړئ، وایي یې مه. دې برخې ته به راشم. تاسو لیکئ سړی دنګ دی. د نقد له مخې دا که ښکاره شي بهتره ده. مثلا ولیکئ سړی په دروازه کې مثلا سر ټیټ کړ. دا ډول لوستونکی دا کرکټر ډیر درک کولی شي. خو دلته یوه بله پوښتنه هم شته، ولې مو دا سړی دنګ بللی؟
مننه، سلامت اوسئ شیبر صاحب. دنګ یو خو دا د کرکټر پېژندلو دپاره ما راوس که نه مکتب، مطلب چې کرکټر خلکو ته معلوم شي چې یو اوږد سړی دی، دنګ سړی دی که نه.
وبخښئ، که ټیټ وای بې څو
چیټې به دا و چې زوی ته به لاس نه رسېد، مطلب به د هغې په برابر وای.
نو ښکې لاس رسېدی نه رسېدی په کیسه یې څه زیاتوله؟
مطلب زوی د لاس نیولی دی او دواړه دا نږدېوالی چې دی، دا د خبرو دپاره یو ښه وخت دی محاورې دپاره.
که بیرته هغه بل ټکي ته راشم، مثلا ولې دنګ؟ فکر نه کوي چې دنګ هم لکه څرنګه چې کره کتونکي وایي بیان کړی وای بهتره و؟
او تاسو هغه خبرې خوند راکړه چې مطلب د دروازې څخه راپورې وځي نو سر ټیټ کړي که نه. نو دلته د جملو څخه معلومېږي چې دا سړی دنګ دی، خو دلته ما اضافهګي جملو نه لنډ شارټکټ مې ولیکه چې دنګ که نه، مطلب اوږد سړی.
بل ټکي ته که راشم، د نقد له اصولو سره سم په کیسو کې له صفاتو سره احتیاط پکار دی. تاسو لیکلی دي چې د سړي کورتۍ توره وه، ولې مو نه دي لیکلي چې کورتۍ سپینه وه؟
توره کورتۍ چې دا دا خپله د یو تیارې طرف ته، مطلب دغه کیسه چې وګورو دا ټول د تیارې کیسه ده، مطلب ټول یو تور پیغام دی. دغه ژوند چې دی دا د پول لاندې او دا د خلکو دام تور دی.
دا دقیق ځواب دی، ځکه چې هر صفت په کیسه کې باید له ټولې کیسې سره ارتباط ولري یو ډول. تاسو ماشوم نه کلن یاد کړی؟ د دې لپاره چې د کیسې پیغام شل وستونکی درک کړي، فکر کوم دا ډېر مناسب عمر دی. خو دا هلک پلار په ښي لاس نیولی، ولې په چپ لاس نه؟
ښي لاس ته او چپ لاس به پسته وایم. نو ما څخه یو ملګري بله هم پوښتنه وکړه چې ولې تاسې په کوم دلیل وایي چې دا ماشوم نه کلن دی. نو ما یو دلیل دا ورکړ چې دغه ماشوم چې کله ته کلن شي نو دوی سره سوالونه زیات پیدا کېږي ان تر لس کلنۍ که نه. نو دغه نه کلنۍ منځنی عمر دی او په دې کیسه کې ماشوم یو څو پوښتنې کوي چې ډېرې عجیبه پوښتنې دي. نو دا مې دې د خاطره ورکړه.
د روانشناسي له اصولو سره سم نه کلن ډېر دقیق عمر دی. ماشومان تر لس کلنۍ وروسته فکر کوي چې دوی ډېرو پوښتنو ته ضرورت نه لري، او تر اووه کلنۍ راټیټ بیخي سلو په سلو کې د پلرونو او د میندو لار تعقیبوي. هغه چې څه وایي په هغې کې نونو نه راباسي. لیکن که دې بلې موضوع ته چې ما تاسو ته وویل چې لاس یې ولې شای لاس یې ورکړی دی،
موږ د ټولنې د نظر نه که وګورم دغه چپ او ښي دغه ډېرې یادېږي که نه. مطلب په چپ لاس ډوډۍ مه خورئ، دا مه کوه، دا مه کوه. نو اصله خبره دا ده چې دا سرګټ هم داسې یو ښه شی نه دی. نو دغه دلته سرګټ زیاتره خلک په چپ لاس نیسي.
دا خبره مو هم سمه ده. تاسو پل زوړ یاد کړی دی، مطلب مو دا دی چې دلته د پوډریانو مرکز دی، همداسې ده؟
او ما پودرانو مرکز مطلب ما په کیسه کې لکه تاسو چې وای کنه دنګ سړی د دروازې وځي نو دلته ما د پولیسوختنو مانغس خو د کیسې سره مې خو د خلکو ته د پولیسوخته غوندي یو ځای معلوم کوم یو ځای پولیسوخته پورې مربوط نشي بلکې د ننګرهار د انګورباخ پولی یا نور پولونه کنال تم یو
یعنی هر چیرته چې زړو ځایونو ته پودریان مخه کوي او دامدسي وي زموږ په کیسو کې شامه هیڅ کم کاری شي تاسو دلته لیکلی دی چې بد بوی ته فکر کوم دا ښه ګام دی خو د شامه هیڅ تشبیه ډیر کله سخت وي یو نیم ځل ممکنه ده که تاسو عطاالله جان ځواب که چیرته تاسو دلته په کیسه کې لیکلی وای چې داسې بوی ته لکه ورسته هګۍ یا لکه خوسا شوې غوښه ډیر به د لوستونکي ذهن ته دا تصویر نه و پرېوته
بالکل د مثال سره دغه بوی واضح کول دا خرازي خو اصل خبره دا ده چې زه کله ز پولیسوخته سره نږدې کوټه څنګه کې وسم نو زه چې کله د پول سره تیرېږم نو زه داسې یو بوی ګورم چې داغه بوی تزه ایست رقم مثال نشم راوړی نو دومره به وایم چې بد بوی
د نقد له اصول سره سم هر څومره چې یو شی ډیر دقیق بیان شي اغومره د لوستونکو زړه تل لوی شي په همدې برخه کې دا تصویر چې د جنو وېشته به بر وو او د جنو جامې چیروي ګرځیدل د ښکلې تصویر دی د لوستونکو سترګو ته دریږي دا تصویر تر دې تصویر لاندې په مکالمه کې تاسو لیکلي دي چې هلک د پلار په خبره حیران شو دا حیرانی عمقه د ښکارا کول او ویلو خبره ده د کرکټونکو په وینا بهتر ده چې ښکارا شي او شی مثلا ولیکي خلې خلاص پات شو یا د پلار کورته په دواړو لاسونو ونیبل څه فکر کوي
bale bale بالکل خو خبره مو کړې خو خبره مو کړې نو خبره ده یو نظر زم لرم دلته چې پر دې کیسه کې که داسې دې مسایلو ته پام وکړو ډېرې دي کنه مطلب ما هم مقاله په کې راوستي دا مې ژوندۍ کیسه ورکړې تشریح کړې مې ده کنه خو نه توانېدلی چې هر څه منظر کشي کوم
د نقد دغه اصول چې ما اشاره ورته وکړه د افغانستان د مشانو کیسه لیکوالو په کیسو کې هم نهایت دغه ټکی زیات دی چې دوی یو څه ښکاره کوي نه وایي او دا د کیسې له اصولو سره دقیقه خبره نه ده تاسو کیسې ته کبیرته راوګرځم د پلار له خولې د سګریټ د لوګي وتل بیا ډیر دقیق تصویر ده د لوستونکو سترګو ته دریشي خو لږ مخکې تاسو لیکلي دي چې هلک ډار شوی وو دا ډار هم تصویري پکار دی مثلا که چیرته سترګې راووتې رډې راوختلې فرزن کنه دا هم عینن لکه دی هغه مخکینی چې خوله خلاصه پات شو یعنی د حیران په ځای او د ډار په ځای باندې توضیح شاید په کیسه کې ممکنه وي په مجموع کې عطاالله ځواب په دې لنډه کیسه کې د افغانانو د ډیرو زیاتو داستانونو په څیر د وینا او ښکار کولو ستونزه یو څه ناسه محسوسه ده څرنګه اوس چې د دې نقد وروستیو ترازو تاسو سره موافق یاست
تاسو ډیر مهمه مسایل ته ما پام کړ
یعنی دا کیسه که چیرته تاسو اوس بیا لیکئ فکر کوئ چې دغه وینا او ښکار کولو ستونزه تاسو په ډیرو کیسو کې د افغانانو لیدلی وي چې دغه مشکل لرو دا مشکل حل کېدل غواړي اما ستاسو د دې کیسې ډیر عالی پیغام وو زموږ ډیر کیسې له پیغامونو نه هم تشې دي
بالکل که دغه نکت مخ کې شوای وای پر ما نو اوس به دغه سوز نه وای کنه مطلب دغه د یارانې پر ځای به یو تصویر به ما وړاندې کړی یا ډار پر ځای کنه نو اصل خبره دا ده چې مون نقدانان بيخي نه لرو چې نکت وکي نو دغه چې زما په دغه کیسه نه کوشو نو دا به پراتلونکي کې ما اصلاح کړي نو کاش زه به خوشاله شوم چې دا ډېر مخکې شو وای دا نه
تاسو خو اوس هم ځوانان یاست دغه وخت کې چې تاسو کومه کیسه لیکي د افغانستان غل کیسه لیکوال چې اوس په ټولنه کې مطرح دی هغه هم په همدغه عمر باندې هم د کیسې نه لیکلي ډېر مننه چې په دې خبرونه کې مو په دې نقد کې هم ګډون را سره وکړ نقد حاضرېدل په خپل ډېر جرأت غواړي ډېر مننه کور ودان
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
کوم کسان چې په یو جغرافیه کې ژوند کوي که غواړي کنه غواړي سره نږدې فکر کوي او د سره ورته دودونو پیروي کوي ستر ارواپو کارل گوستاو یونګ وی چې شای حتی دغه کسان سره ورته خوبونه وویني کله چې یو دود ستونزې پیدا کړي بیا خلک مجبور شي چې بدلون پکې راولي. دا تغییر هغه وخت مثبت کیږي چې په ټولنه کې د بیان ازادي وي او مخالف نظرونه یو بل سره واوري بیا نتیجه ترې واخلي. د بیان ازادي په ورته وخت کې خلک د یو ناسم دود له منفي جوانبو خبروي. په غزنی کې د بابیړی دود شته. بابیړی له زوم څخه د دوه ځل ولور یا په یوه بله پلمه تر ولور د زیاتو پیسو اخیستو ته وایي. دغه دود د غزنی تر څنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم شته. یو شمېر کسان چې له بابیړی سر ټکوي دا نظر لري چې داسې دودونه باید ورک شي. په دې اړه نور په دې راپور کې
بابیړی
د بابیړی خو ظلم ده. بابیړی خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له خپلې لور سره ظلم ده، هم له د دوستی ترمنځ مقصد دا شی راولي سي ټول ملت هغه له یاد نه سره وځي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ باران کلا نقشو چې په سیمه کې په حاجي ملک مشهور دی، نوموړی وایي خسری لور په څلور نیم لکه افغانۍ ورکړې وه، خو وروسته یې بابیړی په وکړ او څلور لکه افغانۍ یې نورې زیاتې ورڅخه یوړې. حاجي ملک وایي 28 کاله یې د واده کیږي، خو بیا یې هم له خسرګنۍ سره تر سلام پورته تعلقات نسته. وجه یې هم بابیړی دی.
بیا موږ جان ملک ورته ګرو کو یو تر برم شپږ لکه افغانۍ راکړي او واده مې یو رقم سره وکړو، خو مقصد په ډېر تنګ حالات کې مو وکړو او ډېر سره په عذاب هم شو. نو اوس هم د هغې دوستي خوند یعنې په 28 کاله وتلي دي. په دا 28 کاله کې اوس هم داسې له سلام علیکم هسې وه، نور هم دا د دوستي دا مجلس سو تګ راتګ اوس هم نست.
نوموړی وایي بابیړی نه یوازې چې په ده سوی بلکې په سیمه کې رواج لاره، خو اوس تر ډېره له منځه تللی دی. د ده په باور که د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو تر څنګ ډېری ناوړه دودونه له منځه لاړ سي ښې پایلې به ولري.
زموږ په ټوله سیمه کې رواج و، خو مقصد اکثرو خلکو به ډېر کاوه او ډېر سي بالي له خدای ډارېدو یا به شرمېدو، هغه بیا نه کاوه.
دغه د کور والاته کله کله دغه خبره ور یادای چې پلار ته ما به ویړای کړم.
اوس خو نو وخت وتلی دی، اوس خو نو اولادونه دي سره. په اول کې ډېر دغه فشار و پی
مقصد
خوښ او خسر له خوا دغه فشار و پی مقصد د ما دی ورونه له خوا په خو دې ما له خوا چې ورور مو دې در به در کړو دا اوس دوستي او که دښمنی و.
ډېری روڼاندې په ټولنه کې د بابیړی په څیر ټول ناسم رواجونه د خلکو په زیان ګڼي. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي د کومې ناوې پلار چې بابیړی کړی هغې بیا د خسرګنۍ په کور کې ښه ورځ نه ده لیدلې.
بابیړی هغه دوستي داسې یو حالت ته رارسولی سي نور به د دغې خور یا د دغې لور لپاره سي د بابیړی په مقابل کې به دې کور ته راوړل سوی وه. د دې ټول عمر د مخ پیټک داولو د دې د پلرګنۍ لپاره او په خپله د دې لپاره سي تاسې په موږ بابیړی وکړو او ته بابیړی ناوې او پلار دې په تا باندې بابیړی واخیست.
بابیړی څه شی دی؟ احسان الله احسان وایي بابیړی له زوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یوه او بله پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کیږي. دی زیاتوي دغه پیسې له زوم څخه د ناوې تر ودولو وړاندې اخیستل کیږي.
بابیړی خو یو له هغو ناوړه دودونو او رواجونو څخه دا پاتې رواج و له پخوانه سي. بابیړی معمولا یو هغه اضافه بار سي له مهر بغیر به نور اضافه په زول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوب دي. او دا بل عامل دي کې د سي هغه کورنۍ سي دي دوی باید دوستي په ډیره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مخ تللې ولای او ښه دوستي پاتې سوی وای، هغه دوستي به خوند کوله.
د بابیړی دود د غزنی تر څنګ د افغانستان په ډیری نورو سیمو کې هم رواج لري چې اوس مخ په ورکې دودی، خو ډیری کسان دا غوښتنه کوي چې که په ودونو کې د بابیړی په رنګه ټول غلط دودونه پای ومومي ډیری ځوانان به لا زیاتو ستونزو څخه په امان سي.
دا سدی رادیوی مجلې دا غنمو هم دومره به تر بل خبرونې زحمت چې بر لتا سو اجازه غواړم شدی وي.
د هوا مرغانو واورای ما د حال د وطن راوړای ما د حال د وطن راوړای کاکړې غاړې کاوا ما پخلا کوا زبر روح جانان پر کوټه سترا داسي دا دنیا گاټه سترا داسي دا دنیا گاټه بیتالی ما دا نارای کنا وای خط بیرا دے شای کنا وای خط بیرا دے شای سیلا ما گرنج بل چاہیے نا
پرانو نہ پانا رہی کا پرانو
وای پر ما د قرآن والے کا وای پر ما د قرآن والے کا